پلیز وړاندې کړئ.
اروپای ټولنی او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، برېټانیا، آسترالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ډنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانی او سویډن نمونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه غندلي دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا کوي چې افغان هوایي ځواکونو په کندهار کې په یوه هوایي برید سره شپږ دېرش وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته ویلي چې دا بریدونه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې شوي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې پکې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. د آریانا سعید او وحید قاسمی په ګډون لسګونو هنرمندانو پرون د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره په کتنه کې ویلي چې د سولې د بریا لپاره د ټولنې د بېلابېلو پرګنو نظرونو او وړاندیزونو ته اړتیا ده. هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوې د روسیې د اپوزیشن د مشر الکسی نوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د مظاهرو ته راووزي او د نوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. وړاندې خپرونه کې درته 19 پروګرام لرو. نور بس دی یا هم شکست سکوت. خو اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دویم څپه په شدت سره روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم دغه کورونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک یې د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کورونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغوی سره کوم لازم حرف ته دلته رسول کوي. نو زمونږ دا هیله ده چې باید زمونږ مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
زه د هلمند ولایت د بست خصبی نمرو څخه پیغام د ازادۍ کارکوونکو او رئیس جمهور او کپه کم چا پسې چې دغه د عیسایي د تراله لري او د تذکری چور کوي. موږ د هلمند ولایت په تذکرو کې د برېښنایي دسیل په دې کې بغیر هلمند څخه ما سواد ولسوالۍ او د کلي نوم نشته. نو دا که یو څوک د افغانستان مشکلات یا چکر وکړي یا بل څه مشکل را مابین ته شي یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب وخت دی دا تر یوې دسکرې څخه ما سواد بشي نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت خو بیا دوی څه رقم معلوموي؟ بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته بیې ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا دي چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کلي نوم باید دا دي چې دا مطلقني هغه ولایت پکښې کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته. پکښې نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکري چې د خلکو ورکولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا دی چې پر پخواني سیسټم باندې خو میترولیکي دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ چپد ولس شپږنیو او اف ام 3.5 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د هدفي وجونو لزیاتې دو سره د شذینه خبريالانو، مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتې سوي دي. د دوی اندیشنو ته څومره غوښنی ول سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې په کابل کې دوی قاضیان ووژل سوي. د ستر محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل د خپل ږغ کې به واورو.
دو نفر از قضات سر محکمه به شهاده رسیده حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمی است.
په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات سوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. خبرونې ته ښه راغلاست سایره جانی. ډیره مننه سایره جانی. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبریالې په توګه کار کوئ. په دې ولایت کې د دسمبر په 10مه نیټه خبریاله ملاله بایوند د ناپیژند کسانو په ډزو وژل سو. تاسو او تاسو نور همکاران له دې پیښې وروسته څه ډول احساس لرئ؟
د ملالې میوند وژل کېدو خبره رامنځته شول او هغه ورته زموږ خزینه خبریالانې د یو ډول ګواښ او ویرې سره مخ دي. خدای مکه چې دوی په دغه ډول برخلیک سره مخ نه شي، ځکه چې ډېرې کورنۍ د هغوی خپلو خویندو ته ورونو لوریانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه چې زموږ خویندې او خزینه خبریالانې د ډېرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواښونو له ویرې نه، د دې د ویرې نه چې خدای مکه په مرګونې ډول به دوی ووژل شي او د بې حیا مرګ به د دوی په قسمت وي. د ډېر نه ډېرې خپلې دندې پرېښودلې او په کور باندې کېناستلې، داسې د خاطر د همدغه امنیتي ګواښونو له وجې نه، تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نه شي. په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه دغه زموږ د خزینه خبریالې او همکارې ملالې میوند وژل کېدل، دا یو هغه ګواښ او هغه یو وارننګ موږ په حساب ورته وایو چې د ټولو خزینه خبریالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې کسان خزینه خبریالانې د دغې برخې سره ډېره زیاته علاقه لري، خو له دوی چې دغه ډول پېښه رامنځته شوې ده هېڅ یوې زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي. که چېرې په سلو کې داسې 30% هم زړه خوږي، هغوی هم په دغه ډول ډاره ویرې سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځان یې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې خزینه خبریالانې په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او په دغه ډول باندې که چیرې مخکې لاړ شي او دغه وژنې همدغه شان روانې وي، نو زه فکر نه کوم که په خزینه خبریالانې په ننګرهار کې اوسي نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جانې، تاسو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه چې ښځې ورسره مخامخ دي او نورې بېلابېلې ستونزې. که ښځې په د خبریالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښېني د بیرې څخه، د معلوماتو رسولو په برخه کې به ستاسو په نظر څومره لویه خلا رامنځته سي او دا څومره لویه ضایعه ده؟
د خزینه خبریالانو دا ستونزه چې اوس مهال کې ورسره ډېر زیات خزینه خبریالانې مخې دي او کومه خلا چې رامنځته شوې ده د خزینه خبریالانو په برخه کې، دا ډېره زیاته ستونزه ده د خزینو دپاره. که چېرې دغه ډول مخکې لاړ شي او هدفي وژنې دغلته زیاتې، زه فکر نه کوم که دغه ډول خزینه زړه خېټې په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخکې لاړ شي، ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راجمع کولو دپاره یوه خزینه که موږ وګورو په دې وخت کې هېڅ زړه نه خېټي چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي او هغه یا د هغې نوم دې واخیستل شي. دوی له دې څخه ویرېږي که چېرې د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسېږي. نه یوازې خزینه خبریالانې، زموږ ټولې هغه خویندې چې په دفاترو کې کار کوي، د دولتي ارګانونو سره کار کوي، د دغه ډول ستونزو سره مخ دي. هغوی په دې باندې ویرېږي که چېرې دوی نوم واخیستل شي، دوی ښکاره شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي، نو دوی ته به یو ستونزه رامنځته شي چې دا ډېر یو لوی ناورین دغلته د خزینو په برخه کې راخور دی.
په دې برخه کې چې ښځینه خبریالانې بېخي وینه او خلکو ته بې پرې او سم معلومات نه رسېږي، په هغه برخه کې چې ښځو ته اړتیا ده، دغه د ټولنې دپاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي او هغه معلومات مونږ ته سم رانه کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانهورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغې نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چیرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه هېرېږي چې که چیرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات د تاسو سره شریک کړو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه هېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نه شي کولی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې راورسي، یا موږ ته یو غږ راکړي یا موږ د هغوی نظر واخلو. که چیرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو خاوره ساغه موږ تر چارواکو پورې ورسو د دوی غږ وختنه وکړو.
کله چې خبریالان چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، آیا چارواکي خبریالانو سره همکاري کوي که یا
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضي له ورځو د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزې سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه یو این جی او ته ورځو، یا هغه هم داسې دفاتر له موږ ورځو. لومړی خو د ښځینه په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي، زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دای په دغه پل مو سره ځان ډېر خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې، او بالخصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر داسې لري او زموږ په اړه باندې چې هغوی د نارینه وو سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالان وشول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نشم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوال یو.
مننه سایره جانې. تاسو په دې اړه چې په ډېری مواردو کې ښځې یوازې د ښځو سره خبرې کوي، او تاسو به هم د دغسې ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې ښځې د نارینه وو سره مرکې ته نه چمتو کېږي، یا هغوی ته هغسې معلومات نه ورکول غواړي، یا ورباندې باور نه کوي لکه پر ښځو چې یې کوي، نو دا کېدای شي چې د ښځینه خبریالانو یوه ګټه رسېږي ټولنې ته. تاسو د ښځو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼئ؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل یا هم اړوند مسایل دي، دوی تر څنګه نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه وو پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دي ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې. که څه هغوی مطلب زړه نه ښکي، خو دا ډېره زیاته مخه کوي. یو ښځینه کولی شي د یو ښځینه غږ تر ډېره ورسوي، خو ولې دا هم ښځینه خبریاله دا کولی شي چې یو ښه معلومات د یو نارینه څخه واخلي او خپل رپورټ پرې جوړ کړي. ځکه چې یوه مېرمنه دا وړتیا لري، یو ښځینه ژورنالیسټ دا وړتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي، ولې که هغه یوه برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي، ولې بل اړخ ته چې بلې برخې ته چې هغوی یو ښځینه ژورنالیسټ خپل رپورټ مکمل کړي، هم دغه خبر مکمل کړي، ول سره مرکه نه کېږي، مهم نه ګڼي خو له هغه نه برخه چې مطلب خزینه باید یو خزینه سره مرکه وکړي همدغه مهمه ګڼل کېږي. دا ډېره زیاته مهمه ده د ژورنالستان لپاره او په کل کې د ټولو ژورنالستان لپاره که خزینه د خزینه سره مرکه کولی شي دا ورته ډېر زیاته مهمه ده چې هغوی د نارینه سره مرکه وکړي تر څو دغلته ستونزه رامنځته نه شي په آزادانه شکل سره وکولی شي چې برخو ته لاسرسی ولري.
ډیره زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مو لمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د سایره سلیم خبري واورې دي. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. د تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیښنو په اړه چې په ورستیو کې د هدفي وزجونو د زیاتېدو سره د دوی اندیښنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړې. اوس هم د دې خبرونې چې نور بست یا شکست سکوت نومیږي د ازادي راډیو اونیز خبرونه دوهمه میلمنه وحیده فیزی ده. وحیده فیزی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. وحیده فیزی له موږ سره همداراز اوس مهال پر لیکه ده. وحیده جانی خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام بر شما و سر زیاد تشکر.
وحیده جانی ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ له ازادي راډیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې ورستیو کې پر خبریالانو مدني فعالانو او همداراز تاسو دا خبره مو اورید چې د سترې محکمې پر قاضیانو باندې حمله سوې ده. دا هدفي وژنې زیاتې سوې دي او په همدې مهال د خبریالانو اندېښنې هم زیاتې سوې دي. تاسو د شتو د برخې د مسؤلې په توګه دا ستونزه د شتو لپاره څومره لویه ګڼئ؟
بسیار تشکر. تشکر از اینکه وقت دادید. من فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده. تنها قتل های عدتی را خانما قربانی مثلا نیست. ما در جمع اگر زن است یا مرد است خبرنگارا و ویژه با ویژه فعالای مدنی متاسفانه قربانی این اهداف میشیم. اما من فکر میکنم هدف دشمن در کل این است که ایجاد ترس و وحشت است. اگر بخواین که سر ما حمله کنه میخواه که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه، بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنن، حرف به گفتن دارد، صدا بلند میکنن. در جمع هدفشون وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشه تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیتهای دادخواهیشون ادامه بده. از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار بده.
بله وحیده جانی، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر ښځو باندې نه دي زیاتې سوي، بلکې په ټوله کې پر نارینه او ښځینه مدني فعالانو، خبریالانو او همداراز دولتي نورو کارکونکو باندې هم زیاتې سوي دي. خو تاسو د ښځینه خبریالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپلې کمیټې له لارې څومره دغو خبریالانو ته چې ستاسو سره خپلې اندېښنې شریکوي، څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده د دوی د ستونزو په اړه باندې که تاسو موږ ته لږ ووایست؟
شما می‌دونید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیته مسئولیت نیست. در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط بر کمیته مسئولیت میشه. مثلا اگر او آموزش‌های بخش مسئولیتی و امنیتی است، اگر دادن واسکت زره و کلاه زره است بر خبرنگارا، و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانت است، این وظیفه ماست. اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه، ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم، امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم. اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه، شما میفهمین که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام اون موضوعات متاسفانه در یک برنامه ای که به طور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه، اون رو نمیتونیم شریک بسازیم. اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشنا هستند، مدیر مسئول ها، رسانه ها، اونا از کارکرد ما در جریان است که ما کدام کارا رو میتونیم بر خبرنگارا در جمع انجام بدیم.
تاسو در خبریالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي؟ مخکې به خبریالانو خولي او زغروال جاکټ درلود لکه تاسو چې یادونه وکړه. اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبریالان د هدفي حملو په صورت کې خپل ځان وژغوري؟
بدون شک شما میفهمید که فعلا روی کارت کاملا متفاوت است، کاملا تغییر کرده. متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندن، چی برسه بر ما که ما یک نهاد ملکی و بشر دوستان هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتونیم خبرنگاران را مسئول نگاه کنیم. اما فعلا با استادایی که ما کار میکنیم اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میتن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم. اما خوشبختانه در تمام ولایات افغانستان ما نماینده داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، بر از اونا مشوره میدیم، در صورتی که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدی است با رسانه‌ش صحبت میکنیم، تا حد امکان کوشش میکنیم بر از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این روی کرد ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبت هم در قبال داشته.
په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندېښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اورېدونکو ته څه ووایست؟
ما نمیتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه، و نمیتونم بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه تا حد توانش با ما همکار است، با خبرنگارا همکاری میکنه، اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات همراه ما و رساله ها شریک نمیسازه. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، به خصوص قضایی که پیشگیریانه میباشه، قضایی که اونا میفهمن جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدید، اونا را فعلا میتونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و وقت در قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش میخواییم که ما دشمن خود را باید بشناسیم. با شما میفهمیم که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی میباشه. هیچ امکان نداره که در یک محیطی که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خود را نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همراه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمی سازن، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمیشناسیم که واقعا مشکل کی با ماست و کدام گروه ما را هدف خود قرار میده، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
تاسو مخکې وویل چې د حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا طرح او بیر خپرول دی، آیا تاسو دا فکر هم کوئ چې پر خبریالانو د حملو هدف یو دا هم دی چې په معلوماتو کې خلا رامنځته سي، او په ځینو سیمو کې هغه خبریالان چې ډیر فعال وو د هغوی آواز چپ کړای سي او بیا خلکو ته بې پرې معلومات ونه رسیږي؟
بله بله، بدون شک در جمع هدف اونا ایست که وضعیت اطلاع‌رسانی را دگرگون بسازه. ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا ده ها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست داریم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخوای خفه بسازه نتونسته. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درست اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن این باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه، اونا مطمئن هستم که نمیتونه به هدف خود برسه. اما از بود دیگه وقتی که میبینیم نباید هم بگوییم که هیچ تأثیر بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که به یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خودسانسوری رو میاره و خودسانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات امرای دیگر را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خودسانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتونیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، همین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
د ولسواکی په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما میتونید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست. فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، اطلاع رسانی میکنه، رساندن حقایق است. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروهی مشکل شخصی نداریم. اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف را پخش کردیم و به یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما میفهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همه زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شما هستیم که پیش میبریم میبخشه. بنام نفکر میکنم به خاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویه شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستایسا از دست بدیم، که در اون صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید در این قبال توجه بیشتر کنه.
خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یوه ده، پر دوی باندې د حملو مخنیوی یوه برخه ده، بله برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده که نه؟
شما میفهمم که قضایه یک امسال به وقوع پیوسته و خصوص در دو ماه یا سه ماه اخیر نتایجش درست روشن نیست و هیچ کدامش نیست، اما از کسایی که در 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن حداقل تونست حکومت اگر 50% لاتون بگویم 50-60 یا نهایتش تا 70% برش رسیدگی کنه، که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی تمامش در این بخشا کار میکنه، اما تا حال تونست قناعت خبرنگاران را حاصل کنه. اما در قضایای اخیر سال یا در دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایا راضی نیستیم، چون اونا نتونست قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک کپی دگام است، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمیسازه و ما در خلای معلوماتی قرار میگیریم، ما را مجبور بر از این میسازه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اوناست، امی که اونا معلومات با ما شریک نمیسازه، امی که ما را آگاه نمیسازه، ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کاری نمیکنن. بنابراین ما همیش خواستم و تقاضایم از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنه و مسئولیت داره، همیست که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علیه خبرنگارا چی.
وحیده جان، ستاسو د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبري اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د ښځینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بله اونۍ بله تاسو سره بیا یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
Shakana
ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په جب او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید وی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.